द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2023 د اگست میاشتې 13 نیټه ده د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې تر تازه بختور شاه هر کله وایم وخت شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته په پاکستان کې پروستي سیلابونو بارانونو کې د مړو شو کسانو شمیره د 1.5 نه زیاته شوې ده خلخوا د قدرتي افتونو په وخت د انتظام قامی اداره انډیمه وای په تیر یو شواروز کې په سند صوبه کې نور شپږ دېرش کسان سیلابونو کې مړه شوي او د زرګونو نه زیات ژوبل دي په خیبر پختونخوا کې هم وروستي سیلابونو له امله د څلوېښت لکه نه زیات خلک ځپل شوي او د صوبې په 9000 کې د 6000 نه زیات کورونه وران شوي دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سوات کې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې او په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو دپاره د لس لکه روپو امدادی اعلان کړی او د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپورټ کې په ایران کې د افغان کډوالو په وجنه اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي د ایران د لارې ترکی ته په غیر قانونه ډول تلونکو افغانانو سره د ایران په پوله تشدد کیږي او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې پروستي سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمیره د 1.5 نه زیاته شوې ده د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قامی اداره انډیمه په خپلو تازه شمیرو کې ویلي په تیر یو شواروز کې په سند صوبه کې نور شپږ دېرش کسان سیلابونو کې مړه شوي دي او د زرو نه زیات ژوبل دي رپورټونه وایي په پاکستان کې سږ کال د سیلابي بارانونو د لاسه د لس ارب ډالرو نه زیات مالي زیان شوی بل خو امریکا یورپ یونین او یو شمیر نړیوالو امدادي ادارو د پاکستان سره د سیلاب ځپلو په بیا رغونه کې د مالي مرستو اعلانونه کړي دي د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا به د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون ډالرو بشري مرستې کوي چې په هغې کې به خوراکي توکي اوبه او ټینټونه یا خیمې شاملې وي خارجه وزیر انتونی بلینکن په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان سره ولاړه ده د سپینې ماڼۍ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې د دغو مرستو د یادولو ترڅنګ ویلې شوي دي په پاکستان کې د جون د میاشت راسې په روانو بارانونو کې تر 1100 زیات کسان مړه شوي او د 1400 نه زیات ژوبل شوي دي د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي سیلابونو په پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات کورونه ویجال کړي او نږدې 8 لکه څاروي هم وجلي دي بیان زیاتوي په سیلابونو کې سړکونه ویجاړ دي او تر 2 میلیونو اکړه زری ځمکه هم پکې ویجاړه شوې ده په خیبر پختونخوا کې هم په وروستو سیلابونو کې په شلګونو کسان مړه شوي دي او رپورټونه وایي د څلوېښت لکه نه زیات خلک په دغه سیلابونو کې ځپلی شوی دی او د صوبې په 9000 کې د 6000 نه زیاتو کورونو ته زیان رسېدلی د دې ترڅنګ په زرګونو جریبه فصلونه او باغونه هم په سیلابونو کې تباه شوي دي چې ورسره په ټول ملک کې د سبزیانو او میوو دانو کمی او ګرانې هم رامنځته شوی دی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب ځپلې سوات سیمې د سفر په وخت د غلطه په سیلاب کې د وجل شوو کسانو دپاره د لس لکه روپو امدادي اعلان کړی دی نوموړي ویلي زیات نقصان د اوبو په لارو کې د ودانو جوړولو له کبله شوی دی بلخوا څېړونکي وایي د مرکزي او صوبایي حکومت ترمنځ د همکارۍ د نشوالي له کبله په خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپلو ستونزې لا زیاتې شوي دي د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انتونیو ګوترس هم راتلونکي اونۍ کې د پاکستان سیلاب ځپلې سیمو د دورې پریکړه کړې ده په پاکستان کې سږکال د 13 کالو په نسبت 90% زیات بارانونه شوي دي چې په لویه کچه ځاني او مالي زیانونه اړولي د پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضد د اسلام آباد های کورټ زنانه جج زیبا چودري ته د ګواښونو په تور کې د عدالت د سپکاوي د قضیې اورونه کړې ده د اسلام آباد د های کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیزه لارجر بینچ عمران خان ته په 2 ورځو کې بیرته د لیکلي ځواب جمع کولو حکم ورکړی پخوانی وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ عدالتي نوټس ته خپل ځواب جمع کړی وو چې پکې هغه ویلي وو که عدالت د ده وینا نامناسبه ګڼلې نو هغه خپله خبره بیرته اخیستو ته تیار دی او خو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپورټ کې په ایران کې د افغان کډوالو په وجنه اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي د ایران د لارې ترکی ته په غیر قانونه ډول تلونکو افغانانو سره د ایران په پوله تشدد کیږي چې پکې په لسګونو افغانان وجلې کیږي رپورت وایي د ایران او ترکیه امنیتي چارواکي په خپلو پولو افغانانو باندې ډزې کوي چې هغوی د خپلو ملکونو نه بیرته وشړي. په افغانستان کې تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروستو په ګڼ شمیر کې خلک نورو ملکونو ته کډې کوي چې اکثره پکې د ایران او ترکیه په لارو یورپ ته د تلو په وخت په دغه ملکونو کې د تشدد سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د څارونکو یوه ډله نن د ژاپوریژیا جوهري پلانټ د جاج اخیستلو دپاره د دغې جنګ ځپلې سیمې سفر کوي. د اټمي انرژۍ د څار نړیوال ادارې IAEA مشر رافیل ګراسی چې د دغې ډلې مشري کوي ویلي د څارونکو ډله به تر څو ورځو پورې د دغې اټمي پلانټ څارنه کوي، خو وایي روس او یوکرین دواړه به د دوی تحفظ باوري کوي. نوموړي ویلي دوی به د دغې پلانټ د کارکوونکو سره تفصیلي خبرې کوي، څوک چې یوکرایني وګړي دي او د روس د قبضې لاندې د ژاپوریژیا پلانټ چلوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری انټونیو ګوټیرس راتلونکي هفته د پاکستان سیلاب ځپلې سیمو د دورې فیصله کړې ده او طبي ماهرین د سیلاب نه ځپلې شوي خلکو دپاره د سیلاب نه وروستو د هغوی په رنځونو کې د اخته کېدو خبرداری هم کوي. حکومتي وزیران تصدیق کوي چې وسه پورې په لکونو په شمیره کې متاثرینو ته خیمې نه دي رسول شوي. بلخوا ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلو دپاره لس ارب روپو امداد هم اعلان کړی دی. دریو خبریال پیر ولایت شاه په دغه موضوعاتو تفصیلی ریپورت راکوي.
وزیر اعظم شهباز شریف خیبر پختونخوا کې د سیلاب ځپل خلکو د مرستو لپاره لس ارب روپو امداد اعلان کړی دی. د خپل یو ټویټ د لارې وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب ځپل خلکو امداد باندې د امریکا د حکومت مننه هم کړې ده. اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری کړل شوی اعلان تر مخه امریکا د سیلاب ځپل خلکو لپاره د نور 3 کرول ډالرو منځوري ورکړې ده. ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت په ګډه باندې د نړیوال ټولنې څخه یو سل شپېته میلیونه ډالرو بیړني امداد اپیل کړی دی. هم د ملګرو ملتونو ادارې UNFPA رپورټ تر مخه دا وخت سیلاب ځپل علاقو کې د امیدوارو زنانه شمیرې شپږ لک 50,000 دی. د ادارې تر مخه د غزنانه د ذهني سکون او نور بنیادی دوایانو ته اړتیا لري. بدبوات د طبي ماهرینو د خلې خبرداري ورکوي راتلونکي وخت کې په لکونو سیلاب ځپلي خلک د سخا اوبو او د ماشو د چیچلو له امله په یو شمېر رنځونو اخته کېدلی شي. او د سه شنبه په ورځ اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار قمر زمان تیرا په لوی شمېره کې د ځپلي خلکو په ډاګه اوسېدو پخلی کړی دی.
اس کو کھانے کو مل بھی گیا ہے تو شیلٹر نہیں مل رہا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، خشک جگہ نہیں ہے، ٹینٹ نہیں ہے.
اغه اومنله چې په لکونو سیلاب ځپلي خلک لا اوس هم د خیمونو محروم دي. مرکزی وزیر په خبره حکومتي ادارې NDMA په دې اړه په بیړني ډول کار پیل کړی دی. خدای چې ټول متاثرینو ته د خیمو رسیدو عمل به لږ وخت خلی. بلخوا مرکزی کابینه د سیلاب له عمله د سبزو او نور خوراکي توکو بیو کې راغلي زیاتوالی په سر د گاونډي هیوادونو ایران او افغانستان څخه ټماټر او پیاز راغوښتو منظوري ورکړې ده. د یو شخصي ټي وي سره خبرو کې لاهور چیمبر آف کامرس یا تاجرانو اتحادی مشر کبیر احمد خان د حکومت څخه هند سره هم د تجارت پیل کولو غوښتنه کړې ده.
اس وقت فوری طور پر ہمیں ہندوستان سے ایٹ لیسٹ سبزیوں کی اور اپنی کھانے پینے کی بنیادی خوراک کا جو را مٹیریلز ہے اس کے لیے بارڈر ضرور کھولنا چاہیے.
اغویل دا سیلاب لعمل زراتو تا دیر زیان رسیدلی دی او پراتلون کی که برا سبزیانو دا کمخت او دا دی بای لانور هم زیادی گی. زکر دوی دا حکومت نا غختنه کوی چه دا هند سر دا واگی دا لاری دا سبزیانو او نور خوراکی توکو تجارت پیل کی. کال 2019 کې د هند لخوا د خپل واکلاند کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو پریکړه په سر پاکستان د هند سره تجارتی اړیکې ځنډولې وې. د پاکستان حکومت تر مخه د سیلاب او بارانونو تر اوسه 3.3 کروڑ نه زیات خلک متاثره کړي دي او حکومتي شمیرو تر مخه د سیلاب له امله د مړو شمیره د 1500 نه اوړېدلې ده. مرکزی وزیر احسن اقبال ویلي امداد او بیا بحالې کارونو لپاره به پاکستان ته لږ تر لږه $10 ارب په کار وي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva. تاسو د وایس اف امریکا ریبا خبری خبرونه ته وکي. په خیبر پختونخوا کې د بارانونو او سیلابونو د لاسه په زرګونو کورونه وران شوې دي. دغه خلکو کې چې کورونه وران شوې دي، زیاتره خپلوانو کرتلی یا بیا د حکومت لخوا په جوړ شوي کیمپونو کې اوسېږي. د دوی خلکو کې یو خوا مالی تاوانونه شوې دي، نو بل خوا په کیمپونو کې ژوند هم په ګرانه تیریږي. د ډیو خبریال ارشد مومن دغه کیمپونو ته ورغله او دا ریپورت یې تیار کړی.
په خیبر پختونخوا کې د جون د 14 نیټې نه را په دی خوا په بارانونو او سیلابونو کې نږدې 8000 کورونه وران شوي دي. په دې کې خوشا نیم په جزوي او نیم په مکمله توګه ړنګ شوي دي. د چارسدې د سواد د سیند نغاړي اوسیدونکي خالد حمید دیوته وویل د سیلاب اوبه کلی ته راختلې وې، د کور ځینې سامانونه وړي او سوس د استعمال جوګه نه دی پاتې. د دوی د کلی ډېر خلک زمیدار دي او سیلاب یې ولر پسلونه خراب کړي دي.
ټول خلک زمیدار دي کلی، هغه چې کم دي سونه پسلونه دي، په پسلونه کې زیات تر دې ته غني کوي، غني هو جی مکمل توګه باندې تباہ دي. ځکه چې پاره کې دا د الله پرتی مخامخ پتا سولې دیم شي، دا جی اوس د استعمال نه بهر شو، نه دا سارو د استعمال دی او نه چې کم دي د ګوره د استعمال شو، مکمل جی په غرق تباہ دي پټوله توګه باندې دي.
گنش میں سیلاب زپلی خپل خپلوانو کروسیږي، زینې د موټروی په لوی لار ناستي او زینې د حکومت لخوا جوړ ارزی کیمپونو تراغلی دي. د خلک وای د سیلاب نه خپلان او د کور غړي بچکړي دي، خو د کور د استعمال سیزونه او ډیر سرویتی اوبو وړي دي. دوی وای په کیمپونو کې ژوند د کړهونو سره مخ ته. په خیمه کې موجود مریم بیبی دی وته ویل هر څه اوبو لو کړي، د ماشومانو د لمبولو د پاره صابون هم لري او په ګرمو اوبو څخلو باندې مجبور دي.
ټول شپه ناستي په بوزي ورته وخو، په خپل مرام نشته، خوب هم نشته، دا که شان خپل بچو ته ناستي. هر سړی د خپل زړه ګوت کیږي چې خپل اولاد سونه خپکیږي، دا که سیمنګ هم خپل بچو خپکیږي، خپل بچو ته چې ګور نیم نیم نه پاتې کیږي، خصوصا د مجبورۍ نه ناستي.
د چرسدی په دې کې کې موجود مرستیال کمشنر کپایت الله خان دی وته ویل دوی په کې کې د هر قسمه اسانتیا ورکولو پوره هڅه کوي. وای د خیمو په ځای کې د بجلی تارونو په ځمکه د خوریدو د وجې دغه تنظیم نشي کولای، او په دې خیمو کې اوسیدونکو خلکو ته بیا بیا ویلي چې هم په کیمپ کې نږدې جوړې پخې ودانې ته د منتقل شي چرته چې ټولې اسانتیاوي ورکول کیږي.
موږ د ټولو 120 کنټونه دي، او په دې 120 پکې موږ د دې لپاره ارینج کړو په هغه تارونو داسې یو جال پکې بچاوي دو چې هغه د ماشومان ګرځي او هغه منډه ترلې وي. دغه کوي موږ یې نه بيدوم داسې پرې تارونو کې چې سبل مصحب ونه شي، وداونه شي. د دې وجه نه موږ دغه کو دغه باوجود هم دې ته موږ بیا هم خپل غاړه خلاصه کړه چې دا تاسو ته موږ غلطه په حال کې دا ارینج کوو. خو دلته لکه پاسبل داسې نه و چې لکه ایکسپوز تارونه مو دا لکه خطره جوړې دي. شو
انتظامی چارواکی وای د ضلع هغه کلی چې د سواد سیند په غاړو او د اوبو لاندې راغلی اوس د زیاتره کلو نه اوبه کوزی شوې دي. د هغه کلو د لارو سپی روانه ده او زر ده چې خلک د دې کیمپونو نه خپل کورونو ته واپس شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، چرسده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA Diwa باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ته غوږی. خیبر پختونخوا صوبا چې د بارانونو او سیلابونو د لاسه ډیره زیاته ځپلې شوې ده او خلکو ته پکې په لویا کچه باندې ځاني او مالی تاوانونه رسیدلې دي، نو بل خوا ته په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې ائتلافي حکومت هم د یو بل سره په اختلافاتو کې گیر دي. سیاسي مشران او سیړونکو وای صوبا په یوازې سر د سیلاب ځپلو بحالي نشي کولای، او که مرکز او صوبا په یو ځای دغه کارونه و نه کړی نو زور به سیلاب ځپلو ته رسی. د ریوه خبریال عثمان خان په دغه موضوع باندې تفصیلی ریپورت راکړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي اسمبلی غړي سمر هارون بلور وایي صوبه کې سیلاب د اندازې نه سیوا تباهي کړي، صوبایي حکومت یې یوازې نشي پوره کولی.
صوبایي حکومت بس څه کوي نو مطلب فیډرل بجټ او فیډرل ګورنمنت انټروینشن بغیر دا پاسبل نه دی. پکار دا دے چې دیشیس کې پارٹیاں نے یا زما وستا صوبائی او وفاقی دا ان کا تلے کے گی اور ہر کس ایز اے ٹیم کارو کی.
خیبر پختونخوا کی دا افتونو پا وقت دا ژغورن ادارہ PDMA وائی پا صوبہ کی دا سیلابونو لوجی دا مڑشو شمیرہ 258 تا رسیدلی دا، او دا سیلاب ځپلو د مرستو د پاره شپارلس کیمپونه جوړ کړی شوی، خو متاثر خلک وایي اوس هم د بنیادی ضرورتونو نه محروم دي. وزیر اعظم شهباز شریف نن د سوات سفر کوي. دوه ورځې وړاندې د چارسدی او نوخار سیلاب ځپلو سیمو ته ورغلی و، خو نه د صوبې وزیر اعلی او نه کوم بل وزیر د وزیر اعظم سره موجود و. د خیبر پختونخوا قائم مقام گورنر مشتاق غنی وایي زموږ پارټۍ په 2-3 غنټو کې د 15 ارب روپو چاندر راټوله کړي. که مرکزی حکومت ممرسته نه کوي نو خپل صلاحیتونه په کار راولو او مرکز نه با په زور خپل حق اخلو.
ایک رات میں ایک ڈھائی گھنٹوں میں اگر ہم 5 ارب روپے اکٹھا کر سکتے ہیں
من په یو شپه کې دنیو ګنټو کې 15 ارب روپے جمع کولای شو. کچرته وفاقي حکومت زمنګ مرسته و نه کړه نو ان شاء الله تعالی موږ خپل طاقت په کار راولو او چې څومره کولای شو کوبه. خو وفاقي حکومت به ولې مرسته نه کوي؟ دا صوبه د ریاست یو قاعده کوم چې زمنګ حق جوړیږي هغه غوي ته په کار ده چې رای کی او کنه را کوي. موږ د خپل لس حق په زور اخلو.
خیبر پختونخوا کې سیلابونو په زرګونو کورونو نه علاوه سکولونه، سړکونه او فصلونو ته تاوان اړولې. سواد ډیر اسمیل خان ډیر چارسدا او نوخاري ډیر ځپلې دي. خبريال بغزاده وایي صوبایي حکومت چې د نقصانونو خپلې کومې اندازې لګولې دي ځمکني حالات لدینه ډیر بدل دي. د مرکز نه بغیر به د صوبې د پاره ټوله بحالي ګرانه وي.
په داسې شکل کې چې دی دا لکه پرون چې پرایم منسٹر راغې دلته کې دوره کوله، صوبایي حکومت نه وزیر اعلی نه وزیر نه بل څوک نه بل څوک دا غي مطلب چې په طرف باندې ورنه راغې نو د دې ډېر مطلب چې منفي اثرات دي. دا د صوبې د پاره یا د صوبې د مفاداتو د پاره دغه په ځد باندې یو عمل دی. کدا وفاقي حکومت کې نوم ټیک نه دی، کدا صوبایي حکومت کې نو دا هغه هم ټیک.
سیړون کې وایي ک صوبایي او مرکزی حکومت په ګډه د سیلاب ځپلو مرسته او بحالۍ کار و نه کړو نو بدې اغیزې به په سیلاب ځپلو پریوزي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
کا موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 001 202 205 003.
د ملګری ملتونو د آباد کاری ادارې UNFPA تر مخه په پاکستان کې راغلي سیلابونو کې په لوی شمیر باندې ښځو ته هم ډیر زیات زیان اوریدلی دی، او د یو این ایف پی د شمیرو تر مخه قریبا 6.5 میلیونه حامله ښځې په پاکستان کې د سیلابونو نه متاثره شوې دي او دغه ښځو ته په فوري توګه باندې د امداد ضرورت دی.
د یو ان ادارې دغه خبرداري هم ورکړی دی چې په دغه وخت کې خزي او جنکی د جنس په بنیاد باندې د تشدد د خطر سره هم ډیر زیات مخ دي، ځکه چې په دغه سیلابونو کې قریبا د لسو لکو پورې کورونه تباه شوي دي. د ډیوا خبریالې صادق قاسم شاه په دغه موضوع باندې د خزو د حقونو کارکونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې تیار کړی.
د یو این ایف پی اے اداري ویلي پاکستان کې روستي سیلابونو ټول ملک کې د خزو تولیدي صحت سہولتونه متاثر کړي او وای دا مهال ټول ملک کې سرش پګنیم لکه خزي بلاربي یا د ماشوم کېدو امید سره دي او دې کې صد درې او یا زره خزو راتلونکي میاش کې ماشوم کېدونکي دي خو دوی د تولیدي صحت اسانتیا نه لري. د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلی نوخا ضلع اوسیدونکي او فعاله سندیلا خټک هم د ښځو او د ځوانو جینکو د تولیدي سیاست سره تړلې سہولتونو کمی په ګوته کوي او وای
ډېرې زنانه افیکټ شي سپیشل هیلث حوالے سره ډېرې زنانه دا سوي چې هغه پرېګننت وي سور کې دا سوي چې ډیلیوري شي وه سدا سي جینکې وي چې 17 18 کال جینکې وي ایدر مینسس پرابلمز پیریڈز وو ایسر پیریڈز وو کپڑے نه وي او نو خار کې دا ډیر سخت صورتحال او زنانه دې پر سپیشلی
د ملګرو ملتونو دغه ادارې دا هم ویلي چې لس لکه کورونا ورانې دوسرا کورونو کې په خزو او جنکو د تشدد پیخي سیوا کېدو هم یره ده او دغه اداره دا هم وایي چې داسې وخت کې چې د خزو ماشوم کېدونکي وي یا ماشوم وشي په دغه وخت د صحت سہولتونو ضرورت تر ټولو نه زیات وي، خو د سیلابونو د لاسا په سند کې د زر د پاسا او په بلوچستان کې یو سل او اتنوي داسې د صحت مرکزونه جزوی یا مکمل تباه شوی دی. د سیلاب د لاسا د صحت سہولتونو ته د خزو رسایی هم مشکل شوی ده. دغه اداره وای د جنکو لپاره د ادارې فوري امداد کې 8300 ډیګنیټی کیټس یا د ماهواري رزو کې استعمال سامان او نوی پیدا شوی ماشومانو لپاره 2300 بیبی کیټس او 6300 د پاسا د ماشوم پیدایش کې استعمال راتلونکي سامان خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب صوبو ته لیږلي دي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیښور.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په پاکستان کې د راغلي سیلابونو کې ډېری دردونکي کیسې هم مخې ته روانې دي او په دې کې هم ایوه کیسه په سوات کې د یو داسې کورنۍ ده چې په مدین کې په یو ځای کې هم د یو کورنۍ سوارلس کورونه وو. د کور نارینه د کار روزګار دپاره کراچۍ ته تللي وو، خو د سیلابونو د لاسه دغه سوارلس واړه کورونه وران شوي دي او په کراچۍ کې د دغه خبر په اورېدو باندې د دغه کورونو مالک هم د زړه د دورې د لاسه مړ شوی دی. د ډیو خبریال فیاض ظفر دغه دردونکې کیسه ستاسو دپاره د رپورټ په شکل کې راوړي.
چیل ډیپو دا د مدین خواته سیمه ده او ورسره د کر کروندې پټي وو، خو دا ټول کلی او پټي سیلاب د زن سره لهو ګړي دي. دې کلي کې د یو خاندان خلک اوسېدل او د دې خاندان مشر په کراچۍ کې روزګار کوډو او هغه چې کله خبر شو چې دا غو ټول کورونه وړي دي نو هغه ډېر خپګان نه د زړه پر رنس مړ شو. د دې کلي سیلاب ځپلې حضرت فقیر ډیو توایي
13-14 کورونه زموږ وړ دي، ایته چې مخامخ دي په دغه مخامخ زینې دي او نسخان خو چې د کورونو نسخان شولې زمکه هم وړي کورونه هم وړه او پکې سامانونه دام لاړه سوري دام لاړه، خو بس انسانانه ته خدای پاک خیر کړ دې. ازمکه خو جمعه مکمل خراب شوې ده. بیا نن پرون زموږ یو رور په کراچۍ کې و، هغه د کورونو نه د دوی نه خبر شو نو اول خو ډیر خوشاله شو چې زما ماشومان بچي رونه دا بچو، خو نه بیا هم هغه په لار باندې روانو هټ هټک شوې ده.
دوی وایي چې کله سیلاب راغې نو دوی ټول تنان په منډه د کلي نه ووتو. د کلي زنانه او واړه په ګاونډي کلي کې په پردو کورونو کې دي او سړی در په در دي. د دیکلی اوسیدونکو شاه وزیر خان چې داغه کور دکان او پټه هم سیلاب وړی دی وای
چلو کمرې لاندې او چلو کمرې لفاس هغه اوبو ویوړو خواجه دکانو هغه د سامان نه ډکو هغه هم اوبو ویوړو دې ځای کې یو یو کور زما دی یو ځای او لپاس دا کور زما دی دغه څه دی مخامخ چې دغه برګې چې ګرځېدلې دي دا کور زما و زما تقریبا چې زما تقریبا دوه نیم کروڑ روپو زما نقصان شو دا زما ځمکه وه هغه ټوله اوبو ویوړه
دوی وایي چې د کلي د یو خاندان خلکو به په خپلو پټو کې کر کرونده کوله او هر تن ته به د کروندې نه د کال شپږ ولکه روپۍ آمدن او د کور د خوراک دپاره غله ملوېده خو اوس هغه ټولو پټو کې د سیند کاڼي پراته دي کراچۍ کې د خاندان مشر چې د خفګان نه مړ و د هغه زوی حضرت بلال ډیوزه وایي
مونږ چې سیلاب راغی چې زه یې پاس ولم زه ډېر زیات ویرېدم مونږ ته یې پردو پټو ته خېږئ چې مونږ پټو ته وختو نو هلته د خوراک هم څه بندوبست نه و د کېناستو هم څه نه و باران ورې دلته نو پردو ځمکو کېناستو له پاسه تر پالونه اچولو د هغو لاندې مونږ دغه شپږمه ورځ د چل دی اول خو ما داس نه وي چې زمونږ کور به وړې خو چې څنګه یې لاندې تاړم شو جدا ولني درس سره یې ولا دیوالونه ارتاو کړو او بیا یې لینټر کریک کړو شاته نه اول کریک کړو بیا یې ولا دا لینټر را وغورځو
حضرت بلال چې کله د ډیوه سره خبرې کولې نو مړ پلار یې ورلا د کراچۍ نه راوړو او حضرت بلال د مړ پلار پکړ پسې منډې کړې حضرت فقیر وایي چې زمونږ ادیر هم سیلاب وړې ده او خپل مړ ورور به اوس به پردی ادیر کې خاورو ته سپارو فیاض پر وایس اف امریکا ډیوا ډیپو مدین سوات
وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن سبا په وخت کې د فصلونو او د میوو سبزو د زیات وخت لپاره د خوندي ساتلو لپاره د ټیکنالوژي نه ډیر کار اخستل کیږي او دا ځکه هم ضروری ده چې کله فصلونه د ضرورت نه زیات وشي نو بیا هغه د ضایع کېدونه بچ کېدی شي او د ډیر وخت لپاره محفوظه کېدی او استعمال دی شي په خیبر پختونخوا کې د سبزیانو او د میوو د ضایع کولو نه د بچ کېدو او د دوی د زیات وخت لپاره د محفوظه کولو لپاره د ټیکنالوژي کم قسمه طریقې سره استعمال کیږي د ډیوا خبریال ملک وکاس په تفصیلي ریپورت راکړي
د درېمې نړۍ په هیوادونو کې اکثره زیات فصلونه د ګرمۍ په موسمونو کې پیدا کیږي چې پکې شنې سبزیانې او میوې شاملې دي د فصلونو شلف لایف یا د دې ژوند د کمی له وجې د ضایع کېدو احتمال زیات وي په دې اړه په کال 2019 کې ایشین ډیولپمنټ بینک په خپل یو راپور کې ویلي وو چې هر کال په پاکستان کې د فصل تیارېدو وروسته فصلونه ضایع کیږي چې ټول تاوان یې 1.42 بلین ډالر جوړیږي د رپورټ تر مخه فصلونو ضایع کېدو د غشره دیر شو فیصدو پوری رسی فصل د ضایع کېدو نه د بچ ساتلو لپاره په پاکستان کې سیړنیز ادارې د ټکنالوژي په مرسته سره پیداوار خوندي کوي لکه سبزیانو او میوو نه اچار جیم او شربتونه جوړوي چې ورته ویلیو ایډیشن ویل کیږي او دا چې کروندګر کومې سبزیانې او میوې ضایع کوي نو هغه بچ پاتې شي او کروندګر د نوې ټکنالوژي نه د ګټې پورته کولو او بیا دغه ویلیو ایډیشن نه څومره خبر دي
اوس تیر ځل مو ټماټرو چانو شکول جی نو هغه د شکولو د مزدورانو یا د اړو منډې ته هغه پیسې هم نه کوي جی یو کالم اوړي وو نو یو منډې ته اوړي نو هغه ټماټر چې خر شو نو بیا هغه منشي ماتې تا سره ماتې پیسې شته یو 200 روپۍ وي در سره شته ماتې سر جی ما غلط 200 روپۍ ورکړې ماتې وي سر بر شو نو رجی به پکې د ما 200 روپۍ لاړو چې زه شکوم او زه مزدور لم وړم او زه ګاډي خرچه م ورکوم او بیا مال نه کوي نو زمونږ نه ضایع شي جی نو
د پیښور د میوه دانو او سبزیانو د پرمختیا لپاره کارکونکو کې سیړنیز مرکز تر نافارم سیړنکاران وای د تاوان نه د بچ ساتلو لپاره د نوې ټکنالوژي په مدد سره تر نافارم کې د میوه او سبزیانو نه رسونه اچارونه جیم او شربتونه جوړیږي چې بیا یې کروندګر په بازار کې هرڅکړي او ګټه ورته ترلاسه شي
زموږ بنیادی فوکس چې دی هغه بنیادی تور باندې فروټس او ویجیټیبل دی نو فروټس او ویجیټیبل کې چې کوم د دو زیات مسلې کله چې سرپلس د لاړ شي نو بیا لاسز کیږي یا اسیم ذمہ‌دار زموږ چې کوم بورډ والا لاسز یعنی داغی شي یا شوکولټ هم باندې خراب شي نو هغه لاسز 20-40% پورې او زموږ کوشش دی چې موږ ذمہ‌داران ته دا خو یې چې ټیک شو خمال غو تاسو پیټو کو وډک کې او تاسو خرص به کې مارکیټ کې خدا نور چې کوم لاس کیږي دا اصل کې تاسو بنیادی هغه نفع او تاسو نه زایشی نو دین نفل چې ده تاسو کنورټ کول شي هغه نه تاسو پلپ جوړول شي جوس جوړول شي هغه جوس چې ده بیا هغه نه فردر ویلیو اډیشن کیږي.
کمې میوې یا سبزیانې چې ضایع کیږي نو ها اکثره د کروندګرو د ناپوهتیا او د ټکنالوژي نه د بې خبرې لوجې کیږي. سیرون کې وایي دا محل زیتون شوی او لاکچه دي که د تیلو په ځای پرې اچار جوړ شي نو دا به کروندګرو ته ګټې ورسوي.
تیلو چې کوم دی نو هغه موږ سره ځان له یو پورشن سیکشن دی هغې ته هغه وایي زموږ آیل مل دی نو هغې لپاره هغه زیتون نه استعمالیږي چې کوم لغونته میچور یو کم کلر چینج کړی وي لکه داسې ڈارک براؤن کلر کی ہوئی جی لگ دس مکس او سو سر گرین ناغم دا آئل دا پار استعمال ہو بل دا پیکلنگ دا پار مونگ دا سکو چی پیکلنگ دا پار مونگ سرا حاغ زیتون خوی چی کم دس یو شان سائز کی وی گرین وی دا آغی دا پارا آغی نا بہتری نشار جوڑی گی جی.
دا محل پا پاکستان کے سیلابونو پا لگونو اکڑا تیار فصلنا اوڑی دی چی ورسرا دا خوراکی توکو کمی را محت شوی دی او سیڑون کے وائی که کروندگرو پتیرو وختونو کې خپل سبزیانو او میوو کې ویلیو ایڈیشن کړو د خوراک دا کمی به صحدا پورې قابو کړو. ملک وقاص وایس اف امریکا ڈیوا نیوز پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو دی. نن د شورو ورځ کال 2023 د اگست د میاشتې 1 نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې تر تازه بختور شاه هرکلی وایم. وخت شی د تازه او مهمو خبرونو سره ټکو ته. په پاکستان کې پروستی سیلابونو بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمیره د 1.5 نه زیاته شوې ده. بلخوا د قدرتي افتونو په وخت د انتظام قومي اداره NDMA وایي په تیر یو شواروز کې په سند صوبه کې نور 6 کسان سیلابونو کې مړه شوي او د زرګونو نه زیات جوبل دي. په خیبر پختونخوا کې هم وروستي سیلابونو له امله د 3,00,000 نه زیات خلک ځپل شوي او د صوبې په 9,000 کې د 6,000 نه زیات کورونه وران شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په سوات کې د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې او په سیلابونو کې د مړو شوو کسانو دپاره د 10,00,000 روپو امدادی اعلان کړي. او د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپورټ کې په ایران کې د افغان کډوالو په وجنه اندېښنې ښودلی دي او ویلي دي د ایران د لارې ترکیې ته په غیر قانونه ډول تلونکو افغانانو سره د ایران په پوله تشدد کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې پروستي سیلابونو بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمیره د 1.5 نه زیاته شوې ده. د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قومي اداره NDMA په خپلو تازه شمیرو کې ویلي په تیر یو شواروز کې په سند صوبه کې نور 6 کسان سیلابونو کې مړه شوي دي او د زرو نه زیات جوبل دي. رپورټونه وایي په پاکستان کې سږ کال د سیلابي بارانونو د لاسه د 10 ارب ډالرو نه زیات مالي زیان شوی. ملخو امریکا، یورپ یونین او یو شمیر نړیوالو امدادي ادارو د پاکستان سره د سیلاب ځپلو په بیا رغونه کې د مالي مرستو اعلانونه کړي دي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا به د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیارد ډالرو بشري مرستې کوي چې په هغې کې به خوراکي توکي، اوبه او ټینټونه یا خیمې شامل وي. خارجه وزیر انتونی بلینکن په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان سره ولاړه ده. د سپینې ماڼۍ لخوا په خپره شوې اعلامیه کې د دغو مرستو د یادولو ترڅنګ ویلي شوي دي په پاکستان کې د جون د میاشت راسه په روانو بارانونو کې تر 1,100 زیات کسان مړه شوي او د 1,400 نه زیات جوبل شوي دي. د سپینې ماڼۍ بیان زیاتوي سیلابونو په پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات کورونه ویجال کړي او نږدې 8,00,000 څاروي هم وجلی دي. بیان زیاتوي په سیلابونو کې سړکونه ویجاړ دي او تر 2 میلیون اکړه زری ځمکه هم پکې ویجاړه شوې ده. په خیبر پختونخوا کې هم په وروستو سیلابونو کې په شلګونو کسان مړه شوي دي او رپورټونه وایي د 3,00,000 نه زیات خلک په دغه سیلابونو کې ځپلی شوی دی او د صوبې په 9,000 کې د 6,000 نه زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی. د دې ترڅنګ په زرګونو جریبه فصلونه او باغونه هم په سیلابونو کې تباه شوي دي چې ورسره په ټول ملک کې د سبزیانو او میوو دانو کمی او ګرانی هم رامنځته شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب ځپلې سوات سیمې د سفر په وخت دغلته په سیلاب کې د وجل شوو کسانو دپاره د 10,00,000 روپو امدادي اعلان کړی دی.
نوموړي ویلي زیات نقصان د اوبو په لارو کې د ودانو جوړولو له کبله شوی دی. بلخوا څېړونکي وایي د مرکزي او صوبایي حکومت ترمنځ د همکارۍ د نشوالي له کبله په خیبر پښتونخوا کې د سیلاب ځپلو ستونزې لا زیاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انتونیو ګوتریس هم راتلونکې اونۍ کې د پاکستان سیلاب ځپلې سیمو د دورې پریکړه کړې ده. په پاکستان کې سږ کال د تیرو دیرشو کالو په نسبت 190% زیات بارانونه شوي دي چې په لویه کچه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ضد د اسلام آباد های کورټ زنانه جج زیبا چودري ته د ګواښونو په تور کې د عدالت د سپکاوي د قضیې اورونه کړې ده. د اسلام آباد د های کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې 15 کسیزه لارجر بینچ عمران خان ته په 2 ورځو کې بیرته د لیکلي ځواب جمع کولو حکم ورکړی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ عدالتي نوټس ته خپل ځواب جمع کړی وو چې پکې هغه ویلي وو که عدالت د ده وینا نامناسبه ګڼلې نو هغه خپله خبره بیرته اخیستو ته تیار دی. او خو د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه راپورټ کې په ایران کې د افغان کډوالو په وجنه اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي د ایران د لارې ترکیې ته په غیرقانونه ډول تلونکو افغانانو سره د ایران په پوله تشدد کیږي چې پکې په لسګونو افغانان وژل کیږي. رپورټ وایي د ایران او ترکیې امنیتي چارواکي په خپلو پولو افغانانو باندې ډزې کوي چې هغوی د خپلو ملکونو نه بیرته وشړي. په افغانستان کې تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په ګڼ شمیر کې خلک نورو ملکونو ته کډې کوي چې اکثره پکې د ایران او ترکیې په لارو یورپ ته د تلو په وخت په دغه ملکونو کې د تشدد سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د څارونکو یوه ډله نن د ژاپوریژیا جوهري پلانټ د جاج اخیستلو دپاره د دغې جنګ ځپلې سیمې سفر کوي. د اټمي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې IAEA مشر رافیل ګراسي چې د دغې ډلې مشري کوي ویلي د څارونکو ډله به تر 100 ورځو پورې د دغې اټمي پلانټ څارنه کوي خو وایي روس او یوکرین دواړه به د دوی تحفظ باوري کوي. نوموړي ویلي دوی به د دغې پلانټ د کارکوونکو سره تفصیلي خبرې کوي څوک چې یوکرایني وګړي دي او د روس د قبضې لاندې د ژاپوریژیا پلانټ چلوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل وروستي ریپورت کې ویلي دي چې ایران او ترکیه د نړیوالو قوانینو خلاف خپلو ملکونو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي او دغه افغانان د زور زیاتۍ سره مخ کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د ډیوا همکار ارباب محمود علي راکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویلي دي چې ترکی او ایران افغان کډوال په زور اوباسي او داسې دغه افغانان بیا د طالبانو په رژیم کې د مرګ تر کچې ګواښونو سره مخ دي. تیر کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره طالبانو واک ترلاسه کړل او په دغه هیواد کې ډیر افغانان هم د هیواد بهر لاړل. که څه هم یو شمېر هغه کسان چې د بارنو ځواکونو سره یې کار کړی وو په الوتکو کې 23 شول خو اکثریت نور مجبور شول چې د ځمکې د لارې ایران او بیا ترکیه ته مخه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي ډېر دغه کسان پاسپورت او یا هم د سفر نور قانوني اسناد نه لري او هم کېدلی شي په دې وجه هغوی د سرحدي پولیسو له خراب غبرګون سره مخ کیږي او بیرته په شا تمبول کیږي. د یاد سازمان په رپورت کې ویل شوی چې د ایران او ترکیه امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول د مخنیوي او په شا د تمبولو د تکلارې په توګه په هغو افغانانو ډزې کوي چې غواړي په ناقانونه توګه له سرحد څخه تیر شي. دا کله ناکله د مړینو یا ټپي کېدو لامل هم کیږي. امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړې چې دغه معلومات یې د 4 اویا افغان کډوالو په ګډون چې په دې وروستو کې په زور ستانه کړی شوي د لس ګونو کسانو سره د مرکو په اساس برابر کړی دی چې په هغو کې ماشومان او د کورنۍ نور غړي هم شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایراني او د ترکی مامورینو لخوا د ناقانونو قتلونو په افغان کډوالو د ډزو په غیر قانوني ډول د هغوی د ستنولو په خپل سر زورونو او نورو ناوړه کړنو په ګډون ګڼ شمېر موارد یې جمع کړي دي. دغه سازمان زیاته کړی چې د قتلونو په برخه کې په تیر یو کال کې د ایرانی ځواکونو لخوا د یولس او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو د وژلو اسناد ترلاسه کړي دي. د نړیوالو قوانینو له مخې هیوادونه پابندي چې د پناه اخیستلو د حق او په زور هغو هیوادونو ته د کډوالو د نستنولو په اړه ډاډ رامنځته کړي چې هلته خلک د زورونو حالاتو سره مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د موقف سره سم یاد بنسټ هم په دې باور دی چې افغانستان ته باید هیڅ افغان ستون نکړل شي، ځکه کېدای شي د بشري حقونو د جدي سرغړونو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان په نړیوالو ټولنو غوښتنه کړې چې هغو هوادونو سره مرسته وکړي چې د افغان کډوالو ملاتړ کوي، او د یورپ، امریکې او د کینډا څخه یې غوښتنه کړې چې د هغو افغانانو د وستلو لپاره حالات برابر کړي چې د طالبانو د ګواخونو سره مخ کېدل شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبري خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو د اټمی سارنې د پلټونکو یو ډله نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ یوکرین ته روانه شوې ده چې د روس تر کنټرول لاندې د یوکرین د زاپورزیا پاور پلانټ د اټمی وسلو بټۍ د خوندیتوب او امنیتي مسلو جایزه واخیستل شي. کلسوم کاکړ نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې درکوي.
د اټمی انرژي نړیوال ادارې مشر جنرال رافیل گروسی چې د دې ډلې مشري کوي وایي چې دوی به هلته د اټمی وسلو په بټۍ یا کارخانه کې سو ورځې تیروي. هغه دا هم ویلي چې د دوی مشن یا ماموریت ډیر پیچلی عملیات دی. د یوکرین په سرشار کیف کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت جنرال رافیل وویل چې موږ د جګړې وډګر یا وارزون ته ځو او نیول سوي یا اشغال سوي خاورې ته ځو. وایي چې دا نه یوازې له روسیې بلکې د یوکرین څخه هم د ضمانت اړتیا لري کوم چې موږ ترلاسه کړی ده. هغه دا هم ویلي چې د نیوکلیایي پلانټ چې دا مهال د روس د کنټرول باوجود پکې د یوکرین انجینران پکې کار ترسره کوي د هغه کارکونکو سره به خبرې وکړي. هغه وایي چې دا د خورا مهم خبرو څخه ده چې دوی به دا خبرې د هغوی سره ترسره کړي. روس او یوکرین دواړه په یو بل د اټمی بټۍ د سیمې شاوخوا د بریدونو تورونه لګوي. د نړۍ مشرانو د اټمی ناورین ویرا سرګند کړي. د IAEA دلی د سشنبه په ورځ د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره ولیدل. هغه په سمدستي توګه د بچی روس د فوت کنټرول ختمولو او یوکرین ته په مکمل کنټرول سپارلو غوښتنه کړي. نیویورک ټایمز تر مخه په بچی د توپونو د جزو نقشې نشانې لیدل سوي او د نږدې ځنګلونو د اورونو د لوګي هم لیدل سوي. یوکرین ته ورغلي ډلې وایي چې دوی به د بټۍ ته رسیدلې د زیان سارنه کوي. امنیتي حفاظت سیستم فعالیت او د دې ترڅنګ د کارکونکو د وضعیت جایزه واخلي او د بیړنۍ ګامونو اخیستلو د دوی د مشن برخه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبري خبرونه ته غوښتي. IMF د پاکستان د پاره د روان مالی کال د اقتصادي وضعیت پاتکلونو کې ویلي چې سکهال با د ملک د اقتصادي ودې کچا 3.5% او د ګرانۍ شرب نږدې 0% وي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي ک د پاکستان د زر مبادله ذخیره د جون 2023 تر اخیره پورې 14.2 په کار کچې ته ونه رسیده، نو پر روان مالی کال کې با پاکستان یو ځل بیا IMF سره د قرض نوی پروګرام اړخته لازمي زی. اقتصادي ماهرین په ملک کې راغلو ویجاړون کې سیلابونو په کتو وای پر روان مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي ودې شرا د IMF د اټکلونو هم کم کېدې شي او د دې نتیجه په ملک کې په غریبۍ او بیروزګارۍ کې اضافه کېدل وی.
نور تفصیل پہ د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورٹ کې راکې.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز د نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف لخوا د پاکستان د راتلونکي اقتصادي وضع په اړه د کړو اټکلونو په حق لیکي. دا ښایي چې د ایم ایف د سختو شرطونو لاندې به په پاکستان کې غربت او بیروزګاری کې اضافه کېدل لازم وي. سیړونکي وایي که د جون 2023 تر پای د هیواد د زر مبادلې په ذخیره کې د 14.2 ارب ډالرو په کار اضافه ون نشی نو هیواد سره به بیا ایم ایف ته د تلو نه پرته بل لار نه وي. د اقتصادي چارو ماهر او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای د اقتصادي وده کچا زکه کم خودل کیږي چې درآمدات را کم شي. د زیاتوي که سهم ایم ایف د ګرانې کچا نور لس فیصدی خای خو اوسنی حالات ته پکتو دا لدې هم ډیره کی دي شي. نونګړی وای صف امریکا ډی وسر خبرو کی وای ایم ایف پخپلو اټکلونو کې د پاکستان دننه د راغلي سیلابونو اثرات نه دي شامل کړي او کو دا پکې شامل شي نو کې دي شي چې د اقتصادي وده کچا په مشکل سره 2% ته ورسي.
تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر 16.5 تک بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں تو پھر تو حالات خراب ہو جائیں گے. دیکھیے اس سال کے آغاز میں ہم 18 سے کچھ کم تھے اور اب 8 سے بھی کم ہو چکے ہیں.
هغه وای که د جون 2023 تر پای د پاکستان د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره 14.5 ارب ډالرو ته و نه رسی نو حالات نور هم خرابې دي شي. ولې چې د روان مالی کال په پیل کې دا ذخیره 13 ارب ډالر را کم شوه او اوس دا په 8 ارب ډالر ولاړه ده. او کچري د زر مبادلې ذخیره نور هم کمیږي نو پاکستان به په راتلونکي مالی کال کې یو ځل بیا ایم ایف سره تړون اړخ ته تلل وي. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د بهرنۍ مالیاتي اړتیا او د زر مبادلې ذخیرې ته د اډانې ورکولو لپاره به پاکستان ته روان مالی کال کې د 1.5 ارب ډالرو ضرورت وي. ورځپاڼه دی نیوز په خپل رپورت کې د اقتصادي ماهرینو د خولې د ایم ایف جاری کړې تخمینه د هیواد د اقتصادي ودې لپاره د جمود علامت ګرځوي. ولې چې ایم ایف د هیواد د جی ډی پی کچا د تیر مالی کال د 6% نه د روان مالی کال لپاره 3.5% ته راښکته کړې. خبریال او د اقتصادي چارو څېړنکار مهتاب حیدر ډیوه ته وایي دا ایم ایف پیشن گوئی وای چې سږ کال به د پاکستان د اقتصادي وده کچا 3.5% وي او د ګرانې کچا به 0% ته رسی.
هماری گروتھ جو ہے وہ اور انفلیشن جو ہے وہ ہائی ہوگی. اس سینریو کو جو اکنامک کہتے ہیں اس میں اسٹیک فلیشن کہتے ہیں. اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ دو اس کے لازمی نتیجے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انمپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور جو غربت ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے.
حقوائی دا دے لازم نتیجہ با داوی چی غربت اور بیروزگارے کی با اضافہ کی گی. مہتاب حیدر زیاتوی پاکستان با نزدے 2 ارب ڈالر بہرنے قرضے ہم ستنوی او ایم ایف وائی بائی چی دا پاکستان دا زر مبادلے ذخیرہ چی اوس 2.8 ارب ڈالر دا شو خوا 14.5 ارب ڈالر اتا رسول وی. یعنی پاکستان تا بروان مالکل کی دا 8 ارب ڈالر نور ضرورت وی. د اقتصادي چارو سیړونکو وای اوس دا د خزانه د وزارت او د پاکستان د مرکزی بانک لپاره یو ستره ننګونه ده چې هغوی د روان مالی کال په پای کې د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره 14.2 ارب ډالرو ته د رسولو لپاره 3.5 ارب ډالر را پیدا کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد د زنانه قاضي زیبا چودھری ګواښونو په تور کې د عدالت د سپکاوي مقدمه اسلام آباد های کورټ مشر قاضي په مشرۍ کې 15 غړیزه لارجر بنچ کړي. عدالت عمران خان ته په ورځو کې لیکلي جواب جمع کولو حکم هم ورکړی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ عدالتی نوټیس ته خپل جواب جمع کړی وو چې پکې ویل شوی وو که عدالت د ده وینا نامناسبه ګڼي نو هغه خپل خبره واپس اخستو ته تیار دی. د قانون پوهانو تر مخه عمران خان ته یو موقع ورکړی شوی ده چې معافي وغواړي. کچره داسې ونه شو نو پر ضد سخته فیصله هم راتلی شي. نور تفصیل پی د اسلام آباد نه د ریوه خبریاله عربیا پیر په دې رپورټ کې راکړي.
د اسلام آباد های کورټ ستر قاضي اترمین الله د مقدمې دا ورېدنې په محل وویل هیله لره چې احساس په وی غلطي سوي دم د سیشکاری چې عمران خان په دې نه دی پوه چې څه سوي دي دا معاملې د ضلع عدالت د ازادي او پردې د ولست باور دم خو په دې کې د رائے ازادي هم شامل ده ستر قاضي زیاته کړې د عمران خان په رنګ سیاست مداران چې په لوی شمیر پلویان لري باید هر خبره د فکر سره کوي څرنګه چې تیر سوي وخت نسیرا ګرځول کېده دغه رنګه د خپل څخه وتلی ټکی هم نسی واپس کړي په دې موخه قاضي میاګل حسن مندو خیل وویل د عدالت کاروایی نن ختمې دی سو خو د دې جواب سره د سیو نسوم عمران خان ته په و ورځی کې یعنی د ستمبر تر 8 منټې پوري لیکلی جواب دایرول حکم ورکړی سوی دی ستر قانون په قاضي انور فیوی دی و سره خبرې کوي دا د کنټمټ کورس
کې دغه هو واید ال داوی چې کما فی غواړی نو غیر مشروط پاپی غواړی د مافی د اگستو موخه راکړی شوې ده
عمران خان تیر ورځ عدالتي نوټیس ته بل جواب چا مکړی و چې پکې عدالت پر بنچ اعتراض سوی وو او دا هم ویل سوی وو ک عدالت د وینا نامناسب غنی نو هغه خپل خبره واپس اخستلو ته تیار دی خو مافی نه واخشتم د دې څخه وړاندې د مسلم لیگ نواز دلی مشر خواجه صادق رفیق ویلی وو
عدالت کی اجازه نه هلی چاهیے اور تو اینی عدالت اگر آپ کریں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جج ہیں یا میجسٹریٹ ہیں تو یہ
د عدالت سپکاوی اجازه نسی ورکول کیدای د عدالت سپکاوی وکړي او بیا وایي چې دوی خبر نه وو هغه قاضي و یا ماجستریټ او هغه یعنی عمران خان سرکاري چارواکو ته هم بدرد ویلو اجازه نه لري د مسلم لیگ نواز ډلی مشر احسان اقبال هم عدالت ته د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر حاضرې دوه وړاندې خپل ټویټ کې پښتنه رابر سره کړي و چې آیا د عمران خان لپاره به د عدالت سپکاوی هغه انداز وی لکه څنګه چې د مسلم لیگ نواز لیدا یو شمیر مشرانو لپاره و بل پلوته د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودري په یو مرکه کې ویلی وو د عمران خان نایل ګرځول مطلب دا دی چې اړې غړې ته بلنه ورکړې سیم عمران خان د رواني میاشتې په شله منېټه اسلام آباد کې یو جلسې په محل اډیشنل سیشن جج سیبا چودري خلاف د سپکاوي سبا کارولې و او د اسلام آباد پولیس آی جی او ډی آی جی په زیدي سپریم کورټ کې د مقدمې دایرولو اعلان کړی و د عدالت سپکاوي په مقدمه کې د دې څخه وړاندې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کال 2012 کې سویس حکومت ته د خط نه لیکلو په تور مجرم ګرځول سوی و عدالت هغه د 15 کلو د پاره د هر ډول سرکاري چوکي څخه به طرفه کړي و د مسلم لیگ نواز ډلی مشران ترلال چودري دانیال عزیز او نهال هاشمی هم کال 2013 کې په بیلابیلو بیانونو د پارلیمان غړیتو په محل د عدالت سپکاوي په مقدمه کې گرفتار سوي وو که څه هم دوی غیر مشروط مافي خوښته و البته عدالت هغه نو معاف کړي بل پلوته عمران خان په زیات زیارت یا پنځشنبه د ستمبر په لومړۍ نیټه د تراګري د مقدمه اوریدنه هم کېدونکې ده چې د ختمولو د لپاره عمران خان اسلام آباد های کورټ کې درخواست دایر کړې دي رابیه پیر وایس اف امریکا ټیوا اسلام آباد
روس د مارچ په شروع کې اوکراین کې دننه یو حمله کې د اوکراین زپروزهای نومي اټومي بجلیګر نیولې ده او تر اوسه پورې د بجلیګر د خپل اختیار لاندې د ساتلو لپاره طاقت استعمالوي دغه اټومي بجلیګر د شوروي روس د دور جوړ دی او په یورپ کې د ټولو نه لوی اټومي بجلیګر دی د اټومي توانایي د بین الاقوامي ادارې لوی ډایریکټر رفایل مارینو گراسی خپل یو بیان کې ویلي دي چې روس د اگست په 15 تاریخ په دغه اټومي بجلیګر ګولباري کړې ده چې په نتیجه کې د بجلیګر سویچ بورډ سره نږدې یو شمیر چودنی شوی دی او د دې د وجې د بجلی رصد بند شوی دی د بجلیګر یو ریاکټر د گریډ نه پرې کړی شوی دی د سره د بجلیګر د تحفظ هغه هنګامي نظام ګډوډ شوی دی چې د بجلی د رصد د یقیني ساتلو لپاره جوړ کړی شو د اټومي توانایي د عالمی ادارې لوی ډایریکټر گراسی خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین په اړې غړي کې د اټومي تحفظ د لپاره د لازمو او اصولو تر څخه د پوري خلاف ورزي شوی دی د بین الاقوامي سلامتیا او د وسلو د قابو ساتلو په باب له د امریکای نائب خارجه وزیر بونی جنکنز ویلي دي چې امریکا د اوکراین په زپروزهای بجلیګر کې د راپورته حالاتو د نږدې نه سارنه کوي
دی د سممکنه اټیمی پیخې د خطرې په باب له د امریکای فکر مندې ښکارا کړې دي کوم چې به د اوکراین خلک گاونډي ملکونه او نړیواله برادری د لوی خطرې سره مخ کی. نائب خارجه وزیر نور اوی چې د زپروزهایا د بجلیګر د معاملې اواره خوازیه او آسان دی او هغه دا چې روس د سم دستی خپل فوج د اوکراین نه اوباسي په دې به اوکراین خپل اټیمی بجلیګر کې د تحفظ هغه نظام بحال کی پکم چې اوکراین د مدو راسي عمل کولو. نائب خارجه وزیر جینکنز دا هم اوی چې روس حقیقي حالاتونه د دنیا د پام د یو په بلکولو د پاره د غلطو معلوماتو په خورولو کې اخته دی او د زپروزهایا د بجلیګر د پیخې ټول تورې په اوکراین لګولې دی. دی دا خبره په ګوته کړله چې د روس غلط بیانې سره د اټیمی بجلیګر د قبضه کولو د روس عمل شاته تللی دی. میرمن جینکنز دا هم اوی چې دا ټول اړې ګړې په اوکراین د روس د حملې د لاسه راپورته شوی دی او هم روس اوکراین نه د خپل فوجونو په وستو دا ټول خطرې وړې غړې یکسر ختمولی شي. دی اوی چې مونږ یو ځل بیا روس ته وینا کوو چې د اوکراین د اټیمی بجلیګر خوښا یا د دې دننه ټولی فوجي سرګرمه ختمی کی. په دې لړ کې امریکا د زپروزهایا د اټیمی بجلیګر گیر چاپیرا د غیر فوجي علاقې د قیام په بابله د اوکراین د تجویز مرسته کوي. میرمن بونی جینکنز د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې د اوکراین د جنگ او د زپروزهایا اټیمی بجلیګر د واقعي د لاسه راپورته حالات صرف په دې صورت کې ختمی دی شي چې روس جنگ ختم کړي. امریکا د روس د تازه اقداماتو د لاسه د راپورته اټیمی خطرو د مخنیوي د پاره د فوري اقدام مطالبه کوي. دا کار د اټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې په ذریعہ او اوکراین ته د خپل اټیمی بجلیګر د حواله کولو تر مخې ممکن دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا دی خبری خپرونه ده. د افغان کاروبار اکاونکو او تاجرانو یو ډله د پاک افغان کډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انډسٹریز د سوري دلاندې پاکستانی کاروباریانو او حکومتي چارواکو سره خبرو او دواړو خواو ته ورپېخو مسلو او د دې حل راوستلو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انډسٹریز مرستیال چیئرمین خانجان الکوزی دیو ریډیو ته وویل د داسې غونډو مقصد دواړو ملکونو کې کاروباریانو ته د ورپېخو مشکلاتو حل راوستل دي او دوه اړخیزه تجارت ته وده ورکول دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال الیاس خان راکوي.
د افغان کاروباریانو او تاجرانو یو ډله د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انډسٹریز د سوري د لاندې پاکستانی کاروباریانو او حکومتي چارواکو سره د خبرو اترو او دواړو خواو کاروباریانو او تاجرانو ته ورپېخو مشکلاتو او د دې حل راوخلو لپاره اسلام آباد ته راغلي ده. په دې ډله کې پړومبیزل افغان زنانه کاروباري غړي او د افغان زنانه چیمبرز اف کامرس اینڈ انډسٹریز غړي هم ګډون کوي. د پاک افغان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چیئرمین زبیر موتیوالا په یو خبر پاړه کې هیله څرګنده کړې چې دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ لنډمهاله او اوږدمهاله تجارتي خنډان د لرې کولو عملی حل راوباسي. د پاک افغان ګډ چیمبرز اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مرستیال چیئرمین خانجان الکوزی د افغان کاروباریانو د ډلې مشري کوي. اسلام آباد ته پر رسیدو خانجان الکوزی ویو ډیو ریډیو ته وویل
تخنیکی ستونزی چې بارډر کې وی تقریبا 50% حل شوې دي. ما وخت چې کوم مشکلات په ترانزیت کې مرکزی آسیا ته هغه هم د افغانستان اسلامي امارات تقریبا ډېر حل کړی. هله مداد خصوصا د بانکي او د لټراپ کریډټ یا د ترانسپورت د پیسو په ارتباط باندې مشکلات شته. په دې باندې به هم بحثونه کوو. موږ خپل غونډه ته ادامه ورکوو او هدف مو دا دی چې د دوه دواړو ملکونو ترمن تجارت زیات شي.
د یو پښتنې په جواب کې خاغلی الکوزی اویل د پاکستان صادرات افغانستان ته ځکه کم شوي چې د افغانستان عمومي مصرف کم شوی دی. په خوا چونکې دلته ناټو او مصرف ډیر زیات و او هغه وخت د افغانستان د نړۍ سره خواوشه $15 بلیون تجارت کوو، خو اوس زموږ تجارت د نورو هیوادونو سره ډیر راکم شوی دی. خو موږ کوشش کوو چې پاکستان سره خپل تجارت زیات کړو، ځکه چې پاکستان سره کاروبار زموږ په ګټه کې دی او دا موږ ته په هر لحاظ سره ارزان تمامیږي. خو د خیبر پختونخوا یو کاروباري غړی او د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز پخوانی مرستیال صدر زاهد شینواری دا رقم غونډو ته هیله من نه ښکاري او وایي چې د پاک افغان ګډ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز د جوړېدو 15 کالو شو، خو اوسه پورې څه ګټورې نتیجې نه دي راوړي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې زاهد شینواری وویل
سره چې دي څه قسم اختیارات نشته، نه دا فشار جوړولی شي په حکومت باندې، نه په حکومت باندې دا خبرې منلی شي. 15 کاله یو شو چې دا جوړ شوی دی پاک افغان جوائنټ چیمبر، د دې جوړېدو نه پس دا تجارت پخته روان دی او بله په موجوده حالاتو کې زه دا ګڼم چې دا په خپلو حکومتونو باندې څه فشار اچولی شي یا د تجارت لپاره څه پرمختګ کړی شي چې کوم مشکلات دي چې هغه ختم شي.
نوموړي وویل چې فیصلې کولو والا اصل قوتونه نور دي او دا رقم د تاجرانو او د پارلیمان د ډلو سفرونه خو کیږي، خو سم مثبت نتیجې مخې ته ناراضي. په کال 2012 کې د پاکستان افغانستان سره تجارت 2.5 بلین ډالر ته رسیدلی او تمه کېدله چې دا به